پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې دی. نن پنجشنبې د غبرګولي نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله دیرشمې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شمشاد زدرن پر مخ وړي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوره څلور کاله وي او د اوسنیو شوراګانو کاري دوره یو کال مخکې له پای ته رسېدلې ده. دوی انتقاد کوي چې د یادو شوراګانو کار له همدې کبله مشروعیت نه لري. د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن په لندن کې د کابل په 2 بجو پیلېږي. په دې اړه هم خبرې کوو، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې او 28 بندیان خوشي کړي دي. او امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان عامه روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا په 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو اتمه مثبته پیښه ده. په بیان کې راغلي دي چې د کونړ د وټپور ولسوالۍ یو درې کلن کوچنی په پولیو اخته شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان په جنوب کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې د امنیتي پیښو له امله روغتیایي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسی او د پولیو د واکسین په اړه د خلکو نه پوهاوی په افغانستان کې د دې ویروس د منځه وړلو مخته دوستر خنډونه دي. د غراس د اورزګان په شمول په یو شمېر ولایتونو کې به خلک او چارواکي شکایت کوي چې طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې ده. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا چاپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې وهل شوې ده او په نتیجه کې 28 زندانیان آزاد شوي دي. دا بیان له مخې په زندانیانو کې 14 ملکي وګړي دي. دفاع وزارت وایي چې په دې چاپه کې 2 وسلوال طالبان هم وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تما و چې په مسکو کې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سې شنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سل کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه وه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمېر جهادي مشران او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان او سیاسي څېرې شامل دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. د درې واړو هیوادونو د هر ډول بریدونو پر وړاندې خبرداري ورکړې او په خپلو کې د تهران د سیمه ییزو فعالیتونو پر ضد د همکارۍ د پیاوړه کولو تدابیر نیولې دي. د چهارشنبې پر ورځ په دې اړه څرګندونې او اقدامات په داسې حال کې وشول چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ زیاتېدونکې ترنګلتیا د ممکنه پوځي کړکېچ د رامنځته کېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټر ایران ته خبرداري ورکړی چې په فارس خلیج کې د امریکا د متحدانو پر ګټو هر ډول بریدونه به د واشنگټن سخت عکس العمل پورته کړي. دا خبرداري په سیمه کې د تاوتریخوالي د یو لړ پیښو او دلته د امریکا د پوځي حضور له پیاوړتیا وروسته ورکول کیږي. په نه حال کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف په جده کې د اسلامي همکارۍ د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته ویل چې په یمن کې د حوثیانو سره د تهران ملاتړ د نور هیوادونو په چارو کې د ایران د مداخلې ثبوت دی او اسلامي هیوادونو باید دا ډول چلند رد کړي. بلخوا په خلک په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکي حوثیانو او د سعودي د ملاتړ لرونکي یمنی حکومت ترمنځ کورنۍ جګړې ته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. یو پاکستانی سړی خپل مېرمن چې په بدن کې ایچ آی وی ایډز وایروس کشف شوی و وژلې ده. دا پیښه د پاکستان د سند ایالت په هغه سیمه کې شوې چیرته چې په دې وروستیو کې د ایچ آی وی شاوخوا 200 مثبتې پیښې چې اکثره پکې ماشومان دي ثبت شوي دي. پاکستانی چارواکو ویل چې د دې 22 کلن مېرمن د وژلو پیښه د سند ایالت په شکارپور سیمه کې شوې ده. چارواکو ویلي دا مېرمن د خپل مېړه لخوا په دې تور چې غیر مشروع جنسي اړیکې درلودې وژل شوې ده. پاکستانی مقامات ویلی په دې سیمه کې ایچ آی وی وایروس وروسته له هغې خپور شو چې د مسافر ګنګوره په نوم یو ډاکټر چې په خپله په دې وایروس اخته و یو شمېر کسانو ته دا وایروس انتقال کړ. دغه ډاکټر نیول شوی دی او پلټنه ترې کیږي چې آیا هغه په قصدي ډول او یا په خطا سره ایچ آی وی وایروس انتقال کړی دی. او د امریکا او روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان پر تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامل شي. د سوریې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفری د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل واشنګټن او مسکو پر یو ګام پر ګام چلند غور کوي څو د سوریې اته کلنه جګړه پای ته ورسوي. خو نوموړي زیاته کړه چې دا حل لاره به سختې پرېکړې وغواړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني دی ځکه د کار دورې یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده.
د قانون لاس نه دې کار لبر هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای چې مشروع نه ودنو.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست منسوبینو یو شپشکلن هلک له تشتوون کوج غورلې دی.
مېلا د پریګون غتن د پریګون فلار دی او خالته کې ورلېګم.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورو چې امریکا په منځني ختیځ کې له خپلو مهمو متحدو هیوادونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره پر ایران فشارونه زیات کړي دي. همدارس د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په اړه چې نن په لندن کې پیلېږي در سره معلومات شریکوو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. په دوهمه نیمه کې اونیس پروګرام مخکښ شي خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسې ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه یې مشروعیت نه لري. دوی وایي چې د اساسي قانون له مخې د ولایتي شوراګانو دوره څلور کاله ده، خو یو کال کېږي چې د دوی دوره پای ته رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دوی د میزان پشپژمه د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نسی کولای. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ځنډ تر سره کولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د ترسره کېدو هیڅ اراده نه لري.
دا خپل سره او څرګند ډول د اساسي قانون نقض د نهایتونو بې کفایتي کې ولسمشر دا واک نه لري چې د فرمان په اساس باندې یو ټاکنیز بنسټ چې هغه خلکو د رای په اساس باندې جوړیږي د عمر وګرځي. یعنی دا چې هر رقم اوس موږ تاسو ته توجیه ورکړو د قانون له اصنه دې کار له بعد هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای چې مشروع نهادونه وي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولایتي شوراګانو دوره څلور کاله ده، خو شاوخوا یو کال کېږي چې د ولایتي شوراګانو قانوني دوره پای ته رسیدلې. د راتلونکو انتخاباتو له ټاکل شوي مهال ویش له مخې ټاکل شوی و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهور ریاست انتخاباتو سره یو ځای چې د میزان په شپږمه کېږي تر سره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ اعلان وکړ چې دوی د وخت د کمښت، د کمو امکاناتو او د امنیتي ستونزو له امله نسي کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو تقنیني بنسټ چې د خلکو په رایو ټاکل کیږي دوره یې غځیږي، بلکې د ولسي جرګې شپاړسمه تقنیني دوره له خپلې ټاکلې مودې څلور کاله زیات خپل کار ته دوام ورکړ. دغه موده د ولسمشر د فرمان له مخې تمدید سوې وه. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ولسمشر حق نه لري چې اساسي قانون تر پښو لاندې کړي او د تقنیني بنسټ دوره اوږده کړي. دوی زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو له کار سره په خوا کې د مشرانو جرګې د ځینو سناتورانو کارونه چې درېیمه برخه سناتوران یې له ولایتي شوراګانو انتخابي کې هم کاري غیر قانوني ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا چې د ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره شي کمیسون وخت ته اړتیا لري. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل
هغه شرط باندې چې مالي امکانات کمیسون ته په خپل وخت برابر شي او وخت زمان دې لپاره ولې تر څو ټاکنې ترسره کړي چې دغه دوه ستونزې سره کمیسیون لاس او ګریوان وو او کمیسیون هم مجبور شو تر څو د ولایتي شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې وځندوي.
ښاغلی سادات زیاتوي که د انتخاباتي شریکانو امنیتي او مالي بنسټونو په دې برخه کې ورسره لازمه مرسته وکړه کولای سي په راتلونکو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو د افغانستان د څار بنسټونه اندېښمن دي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د ولسي جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان پش په ژمنه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي و چې د میزان پش په ژمنه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس مجرغله ازادي راديو اوري د پکتیا ملي امنيت ریاست منسوبینو یو شپږ کلن ماشوم لا سړی تشتون کوج غورلې او پټړاوی او تنه سړی تشتون کی هم نیولې دي. غورل سوی ماشوم نن د خبرګولي په اتمه د پرون د خبرګولي په اتمه د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. اصل زاده په دې اړه راپور لري.
دا ماشوم چې تاسو یې غږ واورید اقبال نومیږي او شپږ کال عمر لري. اقبال د دیارلس سوه اته نویم کال د سور میاشتې په دوه میاشتمه نیټه د ګردیز کار اړوند د برو همت خیلو کلي کې د خپل کور له مخې څخه سړی تښتونکو تښتولی و. حاجی زابط خان د دغه ماشوم نیکه دی. دی وایي سړی تښتونکو ورڅخه 2,000,000 افغانۍ غوښتې او د نه ورکړې په صورت کې راته د خپل لمسی د وژلو ګواښونه کول.
زه د دې ماشوم نیکه یم، دا یې مال مسای ده. ډېر کوشش وکړ چې په لاس نه راته. ډېرې ورځې وروسته موږ ته تلیفون وکړ، بیا تلیفون وکړ، تلیفون په خوا کې وویل چې موږ ته به 25,000 روپۍ راکوي. وړکی به یې زړاو، وړکی به یې وایي اول کتاب یې ویل چې لاس نه پرې کوم پلاټ دی په خلطه کې ورلېږم. هغه بول کوي وزلال دی لک نه چې موږ ویل چې خدای ته صبر دې چې خدای خوکی.
د پکتیا ولایت د ملي امنیت ریاست د چټک برګون قطعي یو تن افسر د سړی تښتونکو څخه د اقبال نومي ماشوم ژغورلو په حق له رسنۍ ته وویل
پرون په 1 تاریخ باندې د ځنګړ قطعې لخوا عملیات وشول چې ماشوم روغ او سلامت د غوی د منګول څخه وژغورل شو. په دې تور کې 1 نفره بلپل نیول شوي دي چې مجرمینو په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او یو واره د موټر هم وسنیول شوی دی.
د ویلو د چې په دې ورستیو کې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار او اړوند سیمو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې ملي امنیتي ځواکونو له رسنیو سره خپلې لاسته راوړنې شریکې کړي چې یوه بېلګه یې هم پرون په ګردیز ښار کې په یو لارې موټر کې د 358 میله بسلې او اړوند ملحقاتو نیول یادولی شو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه فیروز عزیزی وړاندې کوي.
د
افغانستان د جلغوزیو او زعفرانو د پروسس په برخه کې د چینایي پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هڅه کوي چې چینایي شرکتونه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې د جلغوزیو پروسس وکړي.
یو اخر به تجارتي چینایي علاقې سنجات چې د ارتباط زعفران او جلغوزي افغانستان دین روز هم یک هیئت از رای پاکستان آمده بودن، چینایا بودن که یک کمپانی بسیار بزرگ است. ما امروز هم برایشان صحبت داشتیم، دین روز هم کردیم، ما شرکت ها تشریف کردیم که تا داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
در نموری پا خبره پا دیر لسو و نویوم کال که شاو خواتوار لستان جلغوزی چین تصادر شوی او افغانستان پا کلانی جاول لدیشو تر چلویخ چنو در جلغوزی در تولید ظرفیت لری. در افغانستان در کننی او مالداری وزارت وایی سا کال با پا شپارس ولایتونو که در میوو بنونه پا زنگری توگا در انگورو تاکو نجور شی. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن آزادی را دوتا وویل چه دا بلونه پا اصری جول جوری گی. نماری زیاده کرا چه تکل شوی سکل ده هیوات پا بیلا بلو بلایتونو که 215 میسخونی هم جوری شی. چه ده نماری پا خبره ده بازگرانو ده اوایدو ده زیادی دو او ده ممیزو ده میاریکی دو لامل کردی. ده کاغلی رستمی پا خبره پا دی ورسته کلونو که شاو خواه 2000 اصری ممیسخونی جوری شویدی. ده کابل پش از اصره که صبحانه اصر پا مقابل که افغانی پا دی جول تبار لکی گی. یا امریکایی جالر نهاوی افغانی چلویخت پولا، یا یورو اتا اتی افغانی دیش پولا، یا انگلیسی پاون نه نوی افغانی چلویخت پولا، یا سعودی ریال یا ویشت افغانی، زر ایرانی تومان 15 افغانی نوی پولا، او زر پاکستانی کل داره 1518 دیش افغانی.
تاسی ازادی رادیو اوری. اوس هم نړیوال موضوع ته ځو. د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا مهم متحد سعودي عربستان پر ایران فشارونه زیات کړي دي. سعودي عربستان او امریکا ایران ته خبرداري ورکړي چې د حمله په اړه دی فکر نه کوي. دواړو هیوادونو د همکاریو د پراختیا ژمنه هم کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات راکوي. ایران ته د امریکا او سعودي عربستان له لوري د تازه خبرداري نور جزئیات څه دي فرشته جانی؟
و د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پرون ایران ته خبرداری ورکړی چې واشنگتن به په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو د ایران لوري هر ډول حملې ته سخت ځواب ورکړي. د کل رئیس چې د ایران او امریکا سیاسي لانجه زیاته سوې، امریکا د فارس په خلیج کې د خپلو پوځي امکاناتو پراختیا ته مخه اړولی ده او هلته یې د ځان او د خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. سعودیانو عربستان پر ایران تور پوری کړی چې بی پیلوټ الوتکوی د دوی د تیلو پر ځین تاسیساتو حمله کړی دي. خو د دوه حملو مسولیت په یمن کې شیعه حوثیانو اخیستی دی او ایران د حوثیانو په ملاتړ تورندی د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف په یمن کې د شیعه حوثي ملیشه وسلوالو پر ضد جنګیږي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې په جده کې جوړه شوې ویلی چې له حوثي ملیشو د ایران ملاتړ ثابتوي چې ایران د نورو ولسونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا مسله باید اسلامي هیوادونه له پامه ونه غورځوي او باید یې مخنیوی وکړي.
فرشته جانې، ایران په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی؟
د ایران د جمهور رئیس، البته د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن د دغو تازه خبرو په اړه او دا چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غونډه روان ده، په دې دواړو مسلو باندې تروسه د ایران له لوري کوم عکس العمل نه دی څرګند سوی. خو د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې له امریکا سره د خبرو لاره لا نه ده بنده، خو یوازې په هغه حال کې به دوی خبرې کوي چې واشنگتن د 2015 میلادي کال اټمی موافقه ته ورغورځي. خو د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ټینګار کړی چې ایران به امریکا سره جوړجاړی ونه کړي ځکه د پوینا په جوړجاړی کې تاوان سته خو ګټه نه لري. د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټمی موافقه څخه ووتل. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو موافقه کړې و چې دا موافقه په 2015 میلادي کال کې شوه چې ایران به د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټمي فعالیتونه محدودوي.
مننه فرشته جانی. و موردل چې د امریکا متحده ایالاتو او د امریکا مهم متحد هیواد سعودي عربستان په ایران فشارونه زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم د کرکټ نړۍ ته ځو. د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن د لندن په اوول لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین پر 2 بجې پیلېږي. دا لوبه د کوربه انګلستان او د تیر نړیوال جام اتل استرالیا ترمنځ روانه ده. احمد شیبر په دې اړه د معلوماتو لپاره راسره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، څه اټکل کیږي چې کومه لوبډله به دا جام وګټي؟
مننه ملالی جان، زما په باور د انګلستان ټیم ډیر چانس لري چې د دې لسو لوبډلو ترمنځ دا جام وګټي.
د انګلستان ټیم څه ځانګړتیاوې لري چې ستاسو په فکر د کرکټ د دې لوبو اتل کیږي؟
یو خو دا لوبې په انګلستان کې دي، یعنی کوربه هیواد دی، او انګلستان تقریبا تر 11 لوبغاړي پورې بیټنګ کولی شي، ډیر کسان بالنګ هم کولی شي. په ټیم کې توازن شته، هم د آرچر او وټ په څیر تیز بالران لري چې تر 150 کیلومتره فی ساعت تیز بالنګ کوي، او هم د رشید په څیر تکړه سپین بالر لري.
شیبر صاحب، له انګلستان پرته بله کومه لوبډله د کرکټ ته یو ورځنی نړیوال جام د ګټلو چانس لري؟
فکر کوم استرالیا او هند هم خورا پیاوړي لوبډلې دي. هند د ویرات کوهلی په چیر بیټسمین لري، او د بومرا په چیر تیز بالر. که چیرته ورو توپ اچونکي وچلی شي، نو بیا د هند لوبډله ډیره زیاته خطرناکه ده. او که استرالیا ته راشو، استرالیا ډیر ښه تیز بالران لري، لکه سټارک او کامنس. سټارک چپای دی، کامنس په شیلا سوپا چی چې دا خپل یو امتیاز دی، او د زمپا په څیر پیاوړی سپینر هم لري. او د بیټنګ په برخه کې سمیتا وارنر په دې لوبډله کې لوبیږي چې ډیره خطرناکه کړې ده.
او شیبر صاحب، د افغانستان ټیم به څرنګه ولوبیږي؟
که چیرته افغان ټیم په دې مسابقو کې لومړی بیټنګ وکړي او تر 250 ډیګري منډي جوړ کړي، نو دا چانس لري چې بل ټیم ژر آوټ کړي او مسابقه وګټي. په تیر بیا که میدان ورو توپ اچونکو ته مناسب شوی وو، یعنی دا مسله ملالی جان له هوا سره تړلې ده. او په کومو 11 لوبغالو کې چې مسابقه کیږي، د جنو پیچونه سپین بالنګ ته نسبتا مناسب دي. د افغانستان بیټسمینان باید په خپلو کې ملګرتیا جوړ کړي. د افغانستان په څیر کم تجربه ټیمونه ډیر کله انفرادي بیټنګ کوي، کله دواړه تیز، کله دواړه سست. په کار ده که یو تیز بیټنګ کوي، بل ورو ولو بیشي. البته استثنایی حالات بیل دي. که داسې وشي، افغان ټیم شای ډیر ښه په دې نړیوال جام کې وځلی شي.
ډیره مننه احمد شیبر وو چې ستاسو سره د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه معلومات شریکول. د کرکټ نړیوال جام د لس لوبډلو ترمنځ د جولای تر 14 په انګلستان او ویلز کې دوام کوي. تاسو هم دا راز واوریدل چې نن د 2019 کال د کرکټ د 50 اوورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل پر 2 بجې پیلېږي، او افغان لوبډله به خپل لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د استرالیا له ملي ټیم سره وکړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس هم د یو بل جالب راپور لرو. سلیمه مزاری د اداري فعالیت ترڅنګ د طالبانو په وړاندې د جګړې مشري هم کوي. سلیمه مزاری په بلخ کې لومړی او یوازینی شدینه ولسواله ده چې د اداري فعالیت او د خلکو ستونزو ته د حل لارې د پیدا کولو ترڅنګ په چارکانت ولسوالۍ کې د مخالفو پر وړاندې د جګړې لومړی کرښې ته ځي. نور حال د مجیب حبیبزی په راپور کې.
دا په بلخ کې د چارکند ولسواله سلیمه مزاری ده چې د خپل کار په دفتر کې د سیلاب چپلو لپاره د مرستو د ویش په څرنګوالي د یوې خیریه موسسې له پلاوي سره خبرې کوي. نامنی او د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالي په بلخ کې د چارکند ولسواله سلیمه مزاری اړ کړې تر څو خپله د جګړې میدان ته ور وړاندي.
از اونجا با دیگر را تو فرمانده نباید تو شاییم که با باید بزارد.
په چهارکند ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې لومړۍ کرښه د پیازدار غره مورچل دی چې د ولسوالۍ له مرکز څخه 4 ساعته لرې موقعیت لري او تر ټولو سیمو لوړه ساحه ده. آغلی مزاری د لارې تر یوې برخې چې د ابخوري سیمه بلل کیږي او 1/2 ساعت فاصله ده په موټر کې راځي. دا له دې ځای څخه وروسته اړ ده چې کابو 3.5 ساعته په پښو منزل وکړي ترڅو تر خپل عمل لاندې ځواکونو ته چې په مورچل کې دي ځان ورسوي. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری د لارې په اوږدو کې په مختلفو کلیو کې له خلکو سره هم ګوري او د هغوی د ستونزو په اړه ترې پوښتي. موږ دلته په خپلو کوټو کې ناست وو. د هو کلن ماشوم مالونه ترل چې یو ځل راغی او نارې یې وهلې چې طالبان راغلل. ما ورته وویل چې طالبان به نه وي، دا به هغه کسان وي چې بوټي ټولوي. ده ویل چې نه، طالبان راغلي دي او ډېر وېرېدلی. په روژې میاشت کې د هوا 25 درجې ګرمي، سابل عبوره لارې او د پیازدار غره لوړه ارتفاع چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو سنګر هم وو او اوس پکې ولسي ځواکونه ځای پر ځای شوي، نور هم هدف ته د رسېدلو ستونزې زیاتوي. آغلی مزاری له 4 ساعته منزل وروسته بالاخره د پیازدار غره لوړې توکې ته چې دلته یې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي ځان ورسوه. د دښمن مورچلونه حتی په دغه دوربین هم لیدل کېږي، دلته ډېر نږدې دي. موږ دلته هم مورچلونه جوړ کړي دي او خال خال ډزې کوو، په دې دلیل چې وښیو چې موږ دلته په آماده باش حالت کې یو او دې ته حاضر یو چې له خپلې سیمې دفاع وکړو. کله چې دوی سر پورته کړي موږ به پرې ډزې شروع کړو. سلیمه مزاری وایي چې د دښمن د تحرکاتو زیاتوالی او د طالبانو په وسیله له خلکو څخه د عشر او زکات په نامه د پیسو اخیستل او د هغوی ځورونو اړ کړه چې د کار د میز له شا د جګړې لومړۍ کرښې ته راشي. له شپږو میاشتو را په دې خوا د طالب وسلوالو تحرکات ډېر شوي دي. دوی په خوا یوازې په تندورک سیمه کې وو، اوس نورو کلیو ته هم راځي او له خلکو څخه عشر زکات اخلي. خلک ځوروي او حتی دولتي ځواکونو ته هم هزار وضعیت کوي. معلمان او همدارنګه مامورین خپلو دندو ته نه پرېږدي. هغه نه یوازې د دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته د جګړې لارښوونه کوي، بلکې خپله هم کلاشینکوف را اخلي او د دښمن موازې په نښه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونی.
ستاسو له پیغامونو
استان ولایت وامل صالحنا کریم محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دغه چې ډیر زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولسونو دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتي ګټو په خاطر، خپل شخصي اهداف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کورې نړۍ ته یو ډول په ډېر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی اعتماد کېږي او تاسو خپل ذاتي ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافاتو ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لرئ، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لرئ، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهئ. والسلام علیکم. احترام
زاجز مریالی د هلمند ولایت نایب ولسوالۍ سره تلیفون ته تشریف راوړئ. زحمت تاسو
دا پارلمان په وروره یو مسخري جوړ کړي دا موږ ته خدمت نشي کوي په والله که په ګرد افغانستان کې چې دا خپل ګټو د پاره د شخصي ګټو د پاره د شخصي کارونه چې دولت هم په وطنو په ولایتو کې هم په روپو په رشوتو کانیا بسوي دي اوس هم هغه ځای ته ولاړه ورسېده موږ یو شرمولو دا خلک دي استوګنه ته منه هلې که ګرد سړي د پارلمان څخه هغه نور کسان چې پاته سوي دي په هغو کې هغه د پای کسان واخه او صادقانه کسان دې را واخه دغه سهرو دا هم شروع کړي دي په خدای موږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسی آزادی رادیو اوری یو به 12 بجې او 13 دقیقې کې دوم کې دی رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل په پنځمه حوزه کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوزی اکاډمۍ ته نږدې او د ځین رپورټونو پر اساس د دې اکاډمۍ دروازه کې موټر بم چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې د